ستړي مشي د مشالي ریو دی د مشالي ریو د سلور بجو په دې غړې کې درته مو دوا ونی د خبرونه راوړی دي په نو بسر کې درته د مشال په نوم خبرونه وړاندې کوو پر اوسه نیمه کې د مشال مرکه کې د پښتون غورونه غورځنګ د مشر مجد پښتین مرکه راوړی ولا هر سمخ کې خبرونه د منوښه
د خبرونو سرټکی په پیښور کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه روانه ده. امریکا په طالبانو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوربند لپاره د خبرې توندې کړي، او د امریکا د پنسلوینیا ریاست یو جج د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې مقدمه ختمه کړې ده. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ډی ایم جلسه روانه ده چې پکې د ګډون لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ترڅنګ د زیاتره اپوزیشن ګوندونو مشران په دلزاک روډ د جلسې مقام ته رسیدلي دي. یو شمیر مشران ویناوې کړې دي. نور تفصیل به هم په راتلونکي خبرونه کې درکو. له پیښور د مشال ریډیو خبريال وای د جلسې ځای د دلزاک روډ ته د بلابلو ګوندونو په زرګونو خلک ورغلي او د امنیت لپاره ګڼ شمیر امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پی ډی ایم ته د دې جلسې اجازه نه دی ورکړی. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت نسکورولو پورې تحریک جاري ساتي او دا جلسه به ارومرو کوي. خو وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند لګولو ته مجبور شي چې ذمہواري به یې په پی ډی ایم راځي. نو مولي تور ولګاوه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا د خبرداري باوجود خپل احتجاجونو ته دوام ورکړ او د کورونا وبا له وجې د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. دا د حکومت خلاف د بي ډي ام سلورم جلسه ده. لری وړاندې په ګوجرواله کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړې او له حکومت یې د مصافي کېدو غوښتنه کړې ده. خو وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف ګوندونه د خپل مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو سلیریشتو ګڼټو کې نور 950 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د ټولو مړو شمیر 2,602 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو ټوله شمېره تر 3,04,000 اوښتې ده. په تیرو سلیریشتو ګڼټو کې بیا د کورونا وایرس 2,615 نوي پیښې ریکارډ شوي، خو د ناروغۍ تر 3,09,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. بلخوا سند حکومت د کراچۍ په ځینو علاقو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي ټول بند لګولی دی. دا راز په نړۍ کې تر اوسه د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 5,01,00,000 اوښتې چې پکې یې څه د پاسه 14,01,000 کسان مړه شوي. خو د کورونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکی امریکایي جان هوپکنز پوهنتون وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ څه د پاسه 3,02,00,000 کسان بیرته هم رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په قطر کې لوی غونډې ورسته په طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د دایمي اوربند په حق لاګلندې خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره د پومپیو د ملاقات ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې پومپیو په خبرو کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمولو غوښتنه وکړه او دوی یې سیاسي لار نقشې دایمي او جامع اوربان پاړه د خبرو اترو تیزولو ته وحسول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا تاریخي خبرې اترې د سپتمبر له 12 په قطر کې پیل شوې، خو د تاریخ کار له وجې له خند سره مخامخ شوې دي. د امریکا د پنسلوینیا ریاست یو وفاقي جج د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې لخوا جمع کړل شوی هغه مقدمه ختمه کړه چې پکې په ډاک د استول شوو میلیونونو رایو د تصدیق د مخنیوي غوښتنه شوې وه. دغه پرونی فیصله د ټرمپ د هغو اسو لپاره ورستۍ ضربه وه چې پکې نوموړی د یو شمېر مقدمو او بې مثاله طریقو په ترڅ کې د انتخاباتو نتیجې په بل مخ اړول غواړي. د امریکا زلی جج میتیو بران په خپل فیصله کې لیکلی چې د ټرمپ د انتخاباتي ډلې په دې مقدمه کې داسې اوږده دلایل ورکړی دي چې په قانوني معیار برابر نه وو او تورونه یې د بې ثبوته ګنګوسو په اساس وو. د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې جو بایډن په لوی اکثریت بریا ترلاسه کړې چې پکې یې د الیکټورل کالج درې سوه شپږ رایې اخیستې او د هغه مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ د الیکټورل کالج دوه سوه او دوه دېرش رایې ترلاسه کړې. جو بایډن د پنسلوینیا په شمول د دې انتخاباتو د یو شمېر مهمو ریاستونو په ګټلو کې بریالی شوی دی. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د سلورو بجو په دې خبرونه کې دوه ونې د خبرونه مدر تر اوري دي. خو د دې مخ ته تاسو یو خبرې یادې هاني کول ضروری ده. دا وخت په خبر په دلدا کړ باندې د حکومت مخالف د یو لوسو سیاسي ګوندونو د اتحاد جلسه روانه ده. دغه جلسې ته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز شریف د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ترڅنګ یو شمېر نور مشران ورغلي. دا وخت ویناګانې روانې دي. د امنیت چارې پولیس سنبال کړي دي او نور معلومات به درته په راتلونکو خپرونو کې درکو. او اوس درته ونې د خپرونه د مشال په نوم وړاندې کوو. نجیب عامر د خپرونه هر ونې تاسو ته لپاره برابرۍ چې ستاسو په برېښنالیکونو او پیغامونو مبني خپرونې. راځي چې وورو د مشال په نوم.
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. ګران اوریدونکو وروسته لاغې چې موږ خپل واتس اپ شمیره اعلان کړله په ګڼ شمیر کې پیغامونه له دې لارې تر موږ را رسیدلې دي. موږ ته په دې واتس اپ شمیره پیغام ثبتولی شئ: 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
زما د کلی قسمت خوار ده، زما د کلی قسمت خوار ده، ونه چشنی شي زما کا رنگ پوینو شینا او چرتا می سپیو ته گزار کړی، چرتا می سپیو ته گزار کړی، کد وطن په جاسوسی مړ شوی و ما. سلامونه ادب احترامات تاسو ته او د مشال رادیو ټولو مینوالو ته خاص ځنګړي سلامونه. همدا وخت مو په خیر شه. زه هماغه ډاکټر اسدالله صافی د سندونو کور لغمان نه یم. په خبرونه کې درته یو غزل وایم: ډالۍ به وي ټولو مینوالو ټولو اوریدونکو ته به ډالۍ وي، وای تنها ناست یم خفه د سیند په غاړه، تنها ناست یم خفه د سیند په غاړه، را یادېږي همغه د سیند په غاړه. او د یو چا د بلتانه سیلۍ وهلی، د یو چا د بلتانه سیلۍ وهلی، ځکه زه یم خوله د سیند په غاړه. او د زړګي له درد سو ټپه وایم، د زړګي له درد سو ټپه وایم، هر سهار هر غرمه د سین په غاړه. او ستا د مینې تاج محل به جوړوم، ستا د مینې تاج محل به جوړوم، ته واخله اندازه د سین په غاړه. وای د چنار په تنهایی مې چې لیکلی، د چنار په تنهایی مې چې لیکلی، ښکلوم د نامه د سین په غاړه. وای ملګرو که همدرد لغم مړ شو، اے ملګرو که همدرد لغم مړ شو، بیا یې وکړی جنازه د سین په غاړه.
اسدالله صافی صاحب د شین لغمان نه په خیر راشي. ستاسو ښکلي شعرونه راورسېدل. ستاسو د سین غاړه شعر ماته د بریالي ولی سندره را یادوي چې وایي: د سین تر غاړه شوره په غاړه، او په ناز وې بس د مشال. سندونه هم خدي رازونه په سینه کې خوندې کړي، ستا د زړه بوج ورسره کم شي او داغي موجونه په ګډې دوشي.
مشال رادیو ټولو خوګو همکارانو اوریدونکو، او د مشال په نوم ځنګړي خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو، السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وای او د زهات کلی به مو غوستی وي او نغښتی وي. له ډېرې مودې او ځنډ وروسته زه بخت الله بختزاده د افغانستان نه د واټس اپ له لارې آډیو میسج درلیږم. نه جامیر صاحب، په دې هیله چې دغه میسج چې دی یا پیغام ما ته خپور کړي، او هغه څه چې دې میسج کې لرم شاید ډېر نه وي، خو بیا هم زه خپل هم لږ څه شاعري کوم. انشاءاللہ در شریکوم بھائی در پیرزو کوم بھائی ٹولا وردن کو پشمول فقط یو لنڈائی در توائم اگر لنڈائی دا سی دا چھے لا مجبورائی می در تشاکڑا لا مجبورائی می در تشاکڑا نہ بی وفایم نہ پزڑا کفرائیم دیر مننا
بخت اللہ خان دا واٹس اپ لارا خشوا ډیر نوی ملګری روان دی او ډیر زړه ملګری هم سر رخ کرا کوي ساسو ټپخ کولی دا زموږ جواب بداوی چې راشه آینه رانجه دی واخله نه دی یاری کرم نه دی نخې ګرځوم
امیر سیو اقتصادی مشکلات ډیر دی اقتصادی مشکلات ډیر دی ګنی ستاسترګ یو میلیارډ دل څخ لري نه او ما درته ویل چې جنگ ته مزه اما در تویل چې جنگ ته مزه اوس په وړو کې لیور کړم کونډه نکړم بلې السلام علیکم یو ځل بیا هیله در سره ما له کوزي پښتون خانه را سره خوده همیشه مبارز خستان جه موجود شپک اغم در ته سلامونه کوي امیر صاحب نن در تخپل یو غزل ترنم کو مختار دی وکي چې تاسو د اوریدونکو ادبي تند په خړو بشي دالی به په خبر کې شمایله خوته رازم ترنم ته چې سپدی ډول نه وایي مرم در پسی استر کی رواڑوا مکھو بانی استر کی رواڑوا مکھو بانی استر کی رواڑوا تچی دا ظلمنا ستم نکڑے تچی دا ظلمنا ستم نکڑے جرم چھوے پدی استر کی رواڑوا مکو بانی استر کی رواڑوا ٹول غزل غزل یم کدی ولوستم ٹول غزل غزل یم کدی ولوستم ہم یما ٹپی استر کی رواڑوا مکو بانی استر کی رواڑوا ون کرم خیرا ویتر ٹوکو کی ون کرم خیرا ودر ٹوکو کی شیب در پسی استر کی رواڑوا مکو بانی استر کی رواڑوا شپد وسال غیگ کی بزوتا شپد وسال غیگ کی بزوتا بلی دے ڈوی استر کی رواڑوا مکو بانی استر کی رواڑوا وینم پاکی زان خیر دے چی سنگیم وینم پاکی زان خیر دے چی سنگیم ہیلی چوشی بی استر کی رواڑوا مکو بانی استر کی رواڑوا مرم در پسے استر کی رواڑوا مکو پانی استر کی رواڑوا مکو پانی استر کی رواڑوا مکو پانی استر کی رواڑوا
الا جان استر مشی ټپی مخکول دی س نوی نوی خبرې پکې دی او ترنم هم خپل دی د سترګو د اړولو رړولو ذکر پکې شوی دی وای سترګې مزړه ته په جړا شوې چې ماین ته شوې او خکې مونږ ته یوونه دا پیغام نامو ډیره مننه
السلام علیکم نصیب امیر گرانا تا تا د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم په دې هیله چې ټول باروغ او جوړ وي د مشال رادیو په نوم د غږیز خپرونه ته پیغام درستم جلال وزیر يم دا وخت د متحد عرب اماراتو څخه په همدې امید چې ټول بخاو جوړ وي یو څو ټپې درته وایم ټول اوریدونکو ته به ډالې وي جان می چانان می ته دسر ارمان می جان می چانان می دسر ارمان میں سپ غم لاڑال زندگی دے وہ سستڑے زندگی دے وہ سستڑے زندگی دے راشخ پلوا چن تنور خلق راکاوی پیغور راشخ پلوا چن تنور خلق راکاوی پیغور دا څنګه بے خواند زندگی دے سستڑ زندگی دے وس ستڑ زندگی دے ورکه کی سفر یارا ټول دی مسافر یارا ورکه کی سفر یارا ټول دی مسافر یارا وې تیر شوا د څنګه تنهای دی وس ستڑ زندگی دے وس ستڑ زندگی دے مننه قربان
جلال وزیر صاحب بلزل چې پیغام ریکارډوي نو په روان گاډي کې مسبتوي ځکه چې د بیک گراوند شور هم پکې راځي ترنم مخکله د خوند وکړو د مسافرې ژوند مو د ملګرو سره خطیر شه
خو ایمان مال لطیف خان لطیف تا زه د ټل وسیدون کای نن سبا ز په اماراتو کې سفر سره ژوندون کوم مسافرې په بزوبه کې او نجیب امیر صاحب د تاسو خبرونه سره خبرونه د سره څو خو ما خو به سره وړو نور مو سره د شاعرانو بغیر د زمزمونو بغیر بل څه شته نجیب امیر صاحب زاک سر کې خپل غزل نه ایزه نه عملګری خو شور کوملګرو تمینه ویر کو او څو وخت مخ کې تو غزل لس مخ ته راغله لو انتخاب مکړلو نغه تم زمزما وکړل
پدیش باچی ستا پستر گو کی نفرت سمر دے آئینو مڑ نشم زما جونتا ضرورت سمر دے آئینو مڑ نشم زما جونتا ضرورت سمر دے پدیش باچی ستا پستر گو کی نفرت سمر دے پزم کستوری پاسمان کے حاضری اخکاری پزم کستوری پاسمان کے حاضری اخکاری نند شراب پن شکی چیش دل سمر دے آئینو منشن زما جونتا ضرورت سمر دے پدیش باچی ستا پستر گو کی نفرت سمر دے مینا لمر گا رست واڑی جون کی تلش منزنا مینا لمر گا رست واڑی جون کی تلش منزنا پے مخستا سو پمنت کی شرف سمر دے آئینو مرنشم زما جونتا ضرورت سمر دے پدیش باچی ستا پستر گو کی نفرت سمر دے
گرانا لطیف خان مننه چې مینا موکړه او زما غزل مو سندریز کړلو وای زما دې بیا مینا پیدا کړه ستا دې قسم وی مخ را وړو مینا زما شیر بخکل وی کنه خو ستاسو غږ بالکل خپل دې زی چې کله هم اورم نو استاد هدایت الله را یادوي مننه چې مینا دې وکړه او چې ګل دې راک په خندا شوي زه دې له ګله په خندا خوشاله یم
ای اشکال زور دے خبر شم یا یہ ماوی دو پمخ میں مڑے وخ کی رازی نا اے مجرم یا رغدے دی مل جام اے پ بغدنو کی مین ڈیر جرم لری نا اے دکڑ مرد سر خا مارم اے چی دی قڑم نو خبر کڑے بدیو من نجیب جان ډیر مننه رز الدین مظلوم يم نجیب جان دا یو میسج مې درته وکړه خامه خای نشر کې خا او بل په واټ واتساپ باندې خامه خا جواب راکړه ستا شاعری ز سندرغاړو ته ورکوم خو خا دې ده کنه دې ده خو
رز الدین مظلوم استا واس خو ځان لخصته دې بل سندرغاړي تنو سه حاجت ته خپل وای چې پته ولګي اسې سخن به وکړي چې روز الدین مظلوم هم پکې سندرغاړی شي. بیا خو به زموږ مزې وي، ټول شعرونه به مو سندرې شي، غمونه به مو لرې شي، خوشحاله به کوترې شي، په مخې به اوترې شي او شیبې به بختورې شي.
السلام علیکم امیر جان، تا ته او د مشال راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. سخی وزیر یم در سره د شمالي وزیرستان لزمک سیمې نه. امیر جان، د څو بیتونه درته نشر کوم او د نشریدو په هیله به یم. د کابل پوهنتون د شهیدانو تا به نشر وي دغه وایي چې د وینو رنګ په دیوالونو ګوره، خاورې ایرې په کتابونو ګوره، زما ټولګې په کتلګه بدل شو، لمبې لمبې په قلمونو ګوره، خاورې ایرې په کتابونو ګوره، د پوهنتون ارمان مې ورژېده، اوس مې صرف نوم په کتابونو ګوره، د وینو رنګ په کتابونو ګوره.
ګرانه سخی وزیره، موږ او تاسو د ډیر بدمرغه وخت شاهدان یو. په جومات، جنازې، ممبر، پوهنتون، سکول او کالج کې وژل کیږو. الله دې وکړي چې نور د مرګ سوداګر هم په ځان رحم وکړي، هم پر موږ، ځکه چې مرګ رانه داسې ځوانان یوړل له ډیره خیاله به یې کاږه وړل اوربلونه، او ځمکې قلنګ دې زورور دی، ځوانان ایسار کړي رالیږي تش پلنګونه.
بله، السلام علیکم د مشال رادیو د مشال پنوم د خبرونه قربا نجیب امیر لالا، تا تا سلامونه وایم. یو دو بیتونه درته وایم امیر لالا، په دې هله چې راته نشر کی. بیتونه څه په دې ډول دی وایي: شوخ سترګې مې سوالګرې وې تنوي، شوخ سترګې مې سوالګرې وې تنوي، چې په زړه مې سل خبرې وې تنوي، خغه شوخ انجلې وا خوشو خنوا، خغه شوخه انجلې وا خوشو خنوا، یو څو نورې ملګرې وې تنوي، د زړه کور مې لګل رنگو خال نه وو، یو مې زړه وو زر ډبرې وې تنوي.
کرانه سمی الله زازیه، په اول ځل راغلی نو ستړي مشي درته وایو. شیر مو ښکلی دی، موږ به درته په ځواب کې ووایو: په خیر راغلی مسافره بد نصیبه، چې په کلي کې کوترې وې تنوې، جل وهلې مزدورو خوړلې یاره، د سرکو شونډو شکر وې تنوې، او یې قسم په خپل ښایست په افسوس راغی، د ښایسته ژڼو لښکرې وې تنوې.
سلامونه او مینا امیر جان، کاروان وای وای غنم به بیا راش نشی، په سپو او په غورځنګ ارمان چیرا بنشی، کوچه دلې غنم رنگ، باران باران د غشو لاسمان ورې دلې، د دې دخت غانټولو د غرڅو په وینو رنگ، د دې وطن سرمنه په زخمونو خاپی خاپی، ور تیرې دی هډوکو ته چړې چړې، د جنگ د جنگ د ډلو شمار خو درته نشم کولی، خو یو نبیان لرو د سولې د پرهنګ، ټوپکې چې ډزیږي، الوتکې چې غړمبیږي، بس هیر نو رانو بوله د شنو بنګړیو شړنګ، ارمان یې زنډی نشو پوهنتون کې شو شهیدا، ارمان یې زنډی نشو پوهنتون کې شو شهیدا، بیګای شولې په شودو کې او لونګ، سپوږمې د سولې راشه چې غر کتر وګمې شي، سپوږمې د سولې راشه چې غر کتر وګمې شي، دا چلا رہے دور کا لپا چاو لمالنگ، غزل د کاروان لری تنکی تنکی دردنا، غزل د کاروان لری تنکی تنکی دردنا، لفظن پزڑ پورے نختی لکا زنگ.
شیر رحمان وزیر، د کاروان صاحب د خکلی غزل د شریکول نه دی مننه. کاروان صاحب ته خدای پاک دا کمال ورکړی چې د غم ساندې هم داسې ښکلی لیکي چې سړی ورته هم ژاړي او هم واه واه کوي. د یو مزولي شاعر اسحاق ننګیال پر مرګ یې داسې شعر لیکلو چې: یو شرنګ شو چې د شنو ماتو بنګړیو سره ولاړ، یو ورور مې ومین شو ښاپیریو سره ولاړ، یو ځوان غمې را پرېښو چې سپینګیرې به مې کړي، ماشوم شو د ستورو له ګوډیو سره ولاړ.
زما دې سنصیب کړ خدایا، اے زما دے سن نصیب کڑ خدایا او سندونه پرېګ دا د لختی او به مې وړینا قربان دے شم نجیب جانا جانان امین سلام نه مقبول کا پکور میواله مین زاهر بنگش کور میوال در سره ایم لډیر وخت باد لدوبینه د یو خپل مات ګډ غزل درته مارس کوم وای په یو خو پسې بے خوب ایم منی اے په یو خو پسې بے خوب ایم منی او په عذاب لسړې تو بایم منی او نن یو یتیم جڑا کی راته ویل نن یو یتیم جڑا کی راته ویل او رنگ په غم لمشن تو بایم منی او تماشې هم راته اوس په تماشوش تماشے ہم راتا اس پا تماشو شی او زدن اوی پیڑای لو بایم منی او چکانی دی بہانی دی دا کسی دی چکانی دی بہانی دی او دا کسی دی او دیر بیزار لزلمی تو بایم منی او نور لہر چان پردے ظاہر بنگشیم اے نور دہر چان پردے ظاہر بنگشیم او تاخ پل کھڑے مین تو بایم منی تاخ پل کڑے میں تو بیم منی
کرمیوال صاحب ستڑے مشی ډیر ښکلی غزل مو لیکلې دی چې دا د په ترنم کې ویلې وای نو خوند به یو په دوه شوی وای. په هر صورت مننه چې مینه دې وکړه. وای مینه دې وار په وار زیاتیږي یا شهزاده یا د کوډې کړې دینه.
یار می کرنٹین سو مازدگر کی یار می کرنٹین سو مازدگر کی ور می بل سو پزگر کی امیر صاحب ای کرنٹین متوم کرنٹین متوم دی یار دیدن تنن ورزم ای کرونا د کبلاد کرونا د کبلاد خو گشنا ایران جدا د السلام علیکم امیر صاحب زمرای صبرناک دو تانی خبر کم ل جنوبی وزیرستان تحصیل توی خلینا استرگو تلکی ما جوړوا ما بلی ونای کی لیونی ما جوړوا او ځان سره ویری غم سوک په دې نظر کی زلفو کی کوسی لیونی ما جوړوا ځان په لو پټه کې کلک را ونغاړه تیز د سلی لیونی ما جوړوا زړه می په هوا در سره هلوځي مانډ په بلی لیونی ما جوړوا ما بلی ونای کی لیونی لیونی ما جوړوا
زمره صبرناک دو تانه س نوی 2000 ماډل کا کړي غاړي دی رالي غري دي خوند وک او پریک د چلی ونی سنگار وکړي ولې منی کوي وای چې پیغلتوب میرا پیاد شي کمی پغه کې شهزاده وی مرد شینه گران اور دن کو ددی اون پیغامونه هم دومره چې جوابونه مو درته کړل بل اون بعد د نورو پیغامونو سره بیا ستاسو خدمت کیم او جواب به هم درکوم کته سو زمون په واتس اپ شمیره باندې موږ ته پیغام راستول غواړي نو در سره نوٹ کړئ 00 343 6 4 9 له همدې سره خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړئ تل امان مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په 2:30 بجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 343 6 4 9
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال پنوم خبرونه مولیدا چې نجیب عامر برابر کړی و او اوس تاسو ته دویمه ونی دا خبرونه وړاندې کوو د مشال مرکه. د نن په مشال مرکه کې مودرتا د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر د منظور پښتین مرکه راوړي. نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
کدمه درکو د مشال رادیو مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څخه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړي خبرې کوو د هغې د ژوند او د کار په اړه به د هغې د خلینه تاسو خبرې واورئ. نن را سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین میلمه دي. منظور تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
هرکلی مننه تاسو مننه.
منظور ډیر خلکو ته خو ستاسو نوم نه او ستاسو د زاینا معلومات دي خو کله زمونږ قدرمن اوریدونکو ته وای چې کوم سیمه سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وي او لومړنی تعلیم کوم ځای نه ترلاسه کړی وو؟
د پښتونخوا وطن سویلی وزیرستان تحصیل سره وکای شاهور علاقہ کې زګون شوی دی. او لومړی تعلیم مو په خپل کلی چې کوم سکول و هغه کې په کور کې هم زموږ چې کوم پلار و هغه د تعلیم ډېر لوی شوق لرلو او تل یې په کور کې دننه زموږ د سټډي یو ماحول یو ټایم ټیبل نو کوټوالی نه زموږ هغه لګیا و زموږ پلار داسې سټریک سړی دی نو هغه د کور ماحول بالکل رول ریګولیشن ته او هغې مطابق به زموږ سټډي هلته په کور کې هم کېدله او سکول د کلي چې کوم هغه
نو د سکول نه پسته بیا تاسو نور تعلیم لپاره په کوم ځای ته لاړې؟
سکول ما تر اووم ماتم پر هلته په علاقه کې ویلی و او بیا هغې نه پس ما مشک ته د آرمي سکول بند نه کړی دی هلته زموږ د فاټا دپاره چې کوم سکالرشیپونه فنډ به راغلل او په هغه کښې به موږ کسان په ټیسټونو مو ورکړل د هغې ټیسټونو کښې زما ښې نمبرې راغلې وې او آرمي سکول بنو نه بیا ما مې ټرک کړی دی او د کرک نه مې فیسي کړی ده کیمبریج کالج کرک او بیا هغې نه پس یونیورسټي ګومل یونیورسټي ما ماسټر کړی دی
په هغه وخت کې څنګه مو احساسوله لکه اوس چې څنګه ستاسو اوس ژوند ته ګورئ او په هغه وخت کې د سټوډنټ په لایف کې څنګه تاسو ویل چې تعلیمي کورنۍ کې تاسو زیږیدلي یې نو څنګه اوس احساسوئ؟
زموږ ژوند زیاتره خو یا ماشومان وو چې جنګونه سټارټ شول او د یو تباهۍ او بربادۍ په لور باندې زموږ خاوره روانه شوله. مونږ روزانه بنیادونو باندې ما تیار دي چې سکول ته به تللو نو چرته به په لاره کې یو لاش پروت و چانه به سر کټ و چا سره به څه خط پروت و او چرته به حملې کېدلې چرته به بمباري وشوله. دا ژوند یعنی څنګه چې د عام پښتانه په مشکلاتو کې تېرېدلو او داسې زمونږ هم په هغه مشکلاتو کې وو. زمونږ د سیمې خلک زیاتره غریب خلق دی بې وسه خلق دی او دوی د روزګار څه داسې خو سرکار کوشش کړی دی. په ټوله علاقه کښې مو تحصیل کښې زمونږ یو ګورنمنټ سکول و چې په هغه کښې مونږ سبق وی یو ګورنمنټ های سکول شاور بل های سکول و هم دهلته نو دغه ویم چې دلته په دې کلي علاقو کښې زمونږ چې کوم ژوند تېر شوی دی او بیا بېرته چې کله مونږ آی ډی پی شو د آی ډی پی ژوند دا تېر سره بدل و د کلي ژوند او بیا چې مونږ کله ښارونه ولیدل آی ډی پی څه شولو 2004 کښې اول ځل آی ډی پی شولو بیا 2006 کښې بیا 2009 کښې دا به څو میاشتې وو بیا به واپس لاړو خو 2009 کښې بیا چې آی ډی پی شولو بیا مونږ 2014 کلي ته لاړو اووه کاله بیا آی ډی پی وو. دا د آی ډی پی چې کوم ژوند و دا زه هر وخت دا جمله ده کوم چې د آی ډی پی ژوند په یوه جمله کښې کله ادا شي نو زما په دې طبیعت خراب شي چې دا یوه جمله څنګه ده هغې دردناک ژوند د احساسات خلکو ته ښکاره کولی شي او مونږ بخانه سره زمونږ غریبې کورنۍ وې زمونږ خپل د یو کرایې د کور د کرایې د کولو وس هم نه و. خپل خپلوانو کې چا په کور کې یو کمره راکړې وه، خپلوان وزیر رشته دار وي، هغه کې به اوسېدلو.
تاسو زیاتره وخت چې دی هغه په کډوالۍ کې تیر کړی دی؟
تقریبا د 2004 نه واخ راخته ګوره، موږ د عمر زیاته حساب په کډوالۍ کې تیر شوی دی، په
تعلیمی کورنۍ کې زیږیدلی نو کتابونو سره مشروع شته کنه؟
کتابونه زمونږ د کور یو شای چې هغه ډېر زیات ستون لرلو، هغه کتاب وو. زما پلار چې هر کله به د خپلې تنخوا نه څه پیسې زیاتې شولې، هغه به نه موږ ته د خرچه په کې راکوله، نه به چېرې فروټ یې بل شی راوړلو، په هغې کې به د کتاب
هغه او نو کوم کتاب هم ډېر په څنګه
زمونږ پلار چې کومه لږ سټریک ما ولول، هغه به تل موږ ته د نصاب چې کوم کتابونه دي هغه به یو چې تاسو دال ولئ، خو زمونږ چې کوم په کور کې کمرې وي د کمرې چې کوم سایډ الماری وي د ټولې به د کتابونو ډکې وي، زه به بیا دې ته راغلم، بیا به ما پټ کتابونه چې کوم هیستوري والا بلاک وو د کتابونه زه به په هغه کې ګرځېدم، ما به په ورکوټوالي غوښتل چې زه هیستوري ولولم، نو هلته به مې دغه لوستل به مې دغه کتابونه.
نو د تاریخ هغه نه زیات خبر یې، او نو په دې کتابونو کې د کوم کتاب ډېر خوښ دی چې وایي چې بار بار یې وایي؟
خیر زه خو خپل وایم چې فضل الرحیم مروت یو کتاب لیکلی دی ګریټ گیم، دا یو داره چې ډېر ضرورت لري دلته داخله کې ولولي. اما لا ماجرا تر مجاهده کتاب هم معلومات ډېر دي پکې. ولی خان کتاب دی خدایي خدمتګاری، او باچا خان د دغه اول جلد چې کوم تر پیج نمبر 48 پر د 48 پیج پر کوم واینا د هغه حکم څخه کمار پښتون ځوان ورودی. نور کتابونه ټول خپله کتابونه دي، دومره زیاتې چې اوس یو یادوم ورودی.
صحیح، ستاسو د مبارزې نه په لومړي ورځ نه موږ هم شاهدان یو چې څنګه تاسو د خپل سیمې کې د ماینونو پاکولو او د لپاره تاسو یو تحریک شروع کړل، پیدل مارچ هم شروع کړل، دا خیال مو څنګه ذهن کې رااله؟ څنګه تاسو راغونډ شوي او کم یاران دوستان در سره وو چې دا خیال رااله چې تاسو داسې یو تحریک شروع کول غواړئ؟
مجبوري ژوند 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 نه شو پاتې، مرګ چې کوم وو په دې وختونو کې هغه یو لوی نعمت شماره کېده، چې څوک ښه د عزت مرګ ومومي، چېرته کپن ومومي، چېرته ښه مت ونی. چې کله هم موږ وپوهېدلو چې په هېڅ صورت چې موږ د پښتونخوا خاورې یو، موږ پښتانه یو، موږ معاف نه یو، موږ که په ژوند کې کوم اړخ ته هم ځو زموږ به پیام روان یو. نو یو لارې پاتې شوله چې په سوله ییزه طریقه موږ راپاسو، خپل غږ وکړو، یو شور جوړ کړو، یو لاریون وباسو. دا کوم تکلیفونه تېرېدل په دې وطن، دا ډېر تکلیفونه وو، خو کله هم چې دلته خلکو لیدل چې زمونږ د تپوس هم څوک نشته، زمونږ د خبرې څوک، دا په د پاسه یو لوی غټ بل تکلیف وو چې خلکو ته به ذهني رسېدلو، فکري به دوی ډېر دردېدل چې که موږ بې وسه بس په دې دنیا کې، یعنې دا بس زمونږ تقدیر دی چې موږ به مرو، یعنی هغه خپل مرګ خلق ویني چې څوک مه نشته بس بیا سره یما. نو زمونږ ملګرو حال د بړي خان کې چې زمونږ وړو کې تنظیم وو، هغه د ایم ټی ایم په نامه وو، نو مسود د افس مومنت هغه ټول دا فکر و چې یار یو غټ لاریون وشي، یو د پښتنو په اړه تاک وشي، نو زمونږ دغه فکر بخیر روغ وخت کیک وختل، او یو غک پیدا شو، یو در ژوند سرک پیدا شو، یعنی من دلتا په ژوندونه یو مرګون شان ژوند تیرولو.
او د غورزنګ د بنسټ د کی خودو ته هم تاسو دا یو تیګه غونډه و
کامې فکر د دې کی غورزنګ د بنسټ کې خودلو یو تیګه و چې دلتا مو خو په چې کله راووتلو او په خارونو وګرځېدلو، هر چېرته چې موږ د کلي مسلې شروع کړلې، نو خلکو ویل زم نو دا فکر یو کېدو دا خلک چې موږ تلو پښتانه به راوتلي وو، او هغو به زموږ د دې فکر د دې سوچ هم د دې غږ ملګرتیا کوله. خاور بچیا نے احترام لري. لاریون چې اسلام آباد ته را ورسېدم بیا ټول پښتانه سره روان شول او دغه بیا د پی ټی ایم شکل جوړ شو. د دې ځای نه د پی ټی ایم د سوله ییز ژوند لپاره د پښتنو د خاورې نه د جنګ د لرې کولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړی دی.
د دغه غورځنګ څنګه تاسو ویلي ده په اسلام آباد کې مونږ ګورو چې په اسلام آباد کې ستاسو چې کوم احتجاجي پرلتو هغه په تمام شو او ټول سیاسي ګوندونه حکومت تاسو ته رال، نو هغه وخت کې تاسو څه محسوسوله چې آیا ستاسو آواز هغه واکدارانو ته ورسېدو او هغوی اوس حل کولو کوشش کوي؟
خبرې اوس اشرې دلې مونږ ویل چې کېدای شي د غټو واکدارانو ته چې دا خبرې ورسېږي نو دوی حل کړي. اسلام آباد ته چې راغلو زمونږ پرلت شروع و، د پښتنو د کلي علاقو نه راغلي خلکو چې کوم مثال د انسانیت قائم کړو، کوم د پاکیزګۍ مثال یې قائم کړو، هغه به په تاریخ کې شمارل کېږي. دلته چې په اسلام آباد کې چا هم احتجاجونه ودرنه کړي دي، نو چې لاړل هر طرف ته به ګندګي پراته وي، پټوکي به پراته و کاغذ، او مونږ چې تللو زمونږ ملګرو به هر سهار دلته د درنه ځای صفا کولو، دوی پوره امن طریقه سره به ناست وو، خپله ناره خپله خبره به یې کوله، هېڅ یو روډ ته نه راووتل، نه روډونه بند کړل، نه بس سایډ ته ناست وو. نو د پیسفل چې کوم پروسس دی، دا مونږ د هغو خلکو نه ولیدلو، دنیا ولیدلو چې کومو خلکو باندې دا دعوه وه چې دا ترهګري کوي او دا جنګ خوښوي. نو دلته یو لوی کار دا هم وشو. بیا چې کله مونږ دا خبرې ورسوله، دوی یو میاشت ټایم راکړه په دې کې به مونږ هر شی حل کړو. خو په یو میاشت کې دننه باوجود دې چې دوی ژمنه کړې وه زمونږ خبرې حل نه شوې، نو مونږ پر مخ لاړو، مونږ خپل لاریونونه ته دوام ورکړو او جاري مو وساتل، شروع وکړو. بیا
تاسو د حقوقو خبره کوي او دا مبارزه را روانه هم ده او روانه هم ده، تاسو ولې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي؟
انتخاباتو کې دلته ډېرې پارټۍ شته، برخه هم اخلي او داسې هم نه چې کمزوري خلک. پی ټی ایم چې کوم دی، دا تحریک دی، په دې کې د ډېرو پارټۍ خواخوږي او ممبران هم برخه اخلي. نو که چېرې دا یو پارټۍ جوړه کړي، دا به یو سایډ ته شي، دا به بیا یو پارټۍ وي، هغه د کامی تحریک کردار ادا کول به ورته ګران وي. دوهمه خبره دا ده چې پی ټی ایم سپورټرس یو په کرښه ډیورنټ کرښه دې خونه دي، دا په ډیورنټ کرښه ایخوا هم دي. نو دلته که پی ټی ایم پارلماني شي، نو هغه اولسونه چې د سولې او د وطن د پرمختګ هیلې او تمې د تحریک مسدلې دي، هغه به ځانونه د کې انکلیوډ یا نه کې شمار د احساسات به ځنې ختم شي. نو پښتون کام چې ټول دی دا په یو ځای ساتل، هېڅ ساتلو د پاره دا ضروري وه چې مونږ پارټۍ نه بلکې تحریک پاتې شو.
خطاس اوس تحریک پتو گمانی زی دتا سی د پارٹی په اوزک په پارلمانی نظام کې راتګ نه غواړي؟
هو مونږ تحریک یو
نور چې کوم ملت پال غوندونه دي، نو اغوی نسنګ تاسو څنګه تاسو ویل چې تاسو په غورزنګ کې اغوی هم شامل دي، مختلف ملت پال غوندونه دي، داغي اغه هم تاسو سره غړي هم دي، نو اغوی چې کوم خبره کوي زیاتره، نو اغه هم د پښتنو د حقوقو خبره کوي، نو څومره تی مطمئنې تاسو د ملت پال غوندونو د کار نه چې آیا اغه او ځکه چې اغه په پارلماني نظام کې دي کوي؟
سوچ پښتانه متحد نه وي، په یو خوله نه وي شوی، تر هغو به پښتنو ته د دغې یعنی هغه آزار رسېږي، د دغې درد به رسېږي. پښتانه چې یو شي، پښتانه ګوندونه او تحریکونه ټول سره یو شي، په یو ځای کښېني، د دغې فایده د پښتون خاوره او کام ته ده، نقصان یې د دغې خاورې نقصان غوښتونکو ته ده. دا زمونږ د خاورې تر ټولو لوی مفاد دی
چې
زمونږ خلک په اتفاق وي، پښتانه په اتحاد په خپل منځ کې دونه دوی ښه یعنی تعلق ولري. پی ټی ایم په حیثیت دی، د پی ټی ایم د مشر په توګه دا دلتا د ملت پالا ګوندونو د مشانو کورونو ته هم موږ ورغلی یو.
ٹھیک ده.
د دوی مرکزی چې کوم ځاین دي دوی ته هم ورغلی یو، او د دوی سره ښه تعلق قائم ساتل یو د ملت پالا ګوندونو سره نه، بلکې چې څومره هم پښتانه ټولنیز ژوند کې ساخلی یا نه اخلي، مشران دي کشران دي څوک هم دي، د ټولو کور په کور تک د دوی راټولول او بیرته د خپلې خاورې د جوړولو لپاره دوی په کار راوستل، دا زموږ د تحریک یو لویه برخه ده. موږ په دې باندې ښه په خوشحالي سره او په خزله سره په ښه نیت سره عمل کوو.
څنګه تاسو ویلي چې د مشرانو ته تاسو ورغلي هم یې او وخت په وخت مانی، په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې د پښتنو چې کوم سنو د ملت پاله ګوندونو سیاسي ګوندونه دي د دې مشرانو سره تاسو یو لاهي عمل یا د ناستي یا د یووالي منظور؟ اما دا پښتنو وا چې آیا په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ چې د پښتنو ملت پاله مشرانو سره سیاسي مشرانو سره تاسو کینی او یو ګډه لاهي عمل جوړ کړئ؟
هر کله داغه عمل چې مونږ ټول سره کینو او یو مشترکه لای عمل اتفاق سره ولر، د دې پی ټی ایم هر کله سوچ او فکر لري، او تیر ځل هم مونږ د جرګې دراوشتل یو کولو کې بیا مونږ عوامي نېشنل ګوند راوغوښتل مونږ هغه کې شرکت وکړو. هلته محمد د ټولو مخته د پښتون قام مقدمه او هغه څنګه ګټلې شي دې فعاله خبرې کړې، او بیا هم پر اتون کې خپل به هم دغه څه کوو او قبل چې دا څه کوو له هغه هم سپورټ کوو.
منظور په غورځنګ کې دننه د ځینی راپورونه ورکړل شوی چې اختلافات دي، آیا اختلافات تاسو په غورځنګ کې دننه نشته؟
نه زه وایم نشته دی، هیڅ اختلاف الحمدلله دا نظر اختلاف یو شی وي، او په تحریک اختلاف نشته، د تحریک متحد دی.
په راتلونکي کې تاسو سم پلاس لري، څنګه تاسو مختلفو ښارونو کې جلسې کوي او لاریونونه هم مباسي په راتلونکي په ورځو کې د غورځنګ، ځکه چې موږ ګورو په پاکستان کې سیاسي صورت حال ګورو او نن سبا چې کوم موجوده وبایي حالات دي، نو په دې کې هم وګورو نو خلکو ته پوهاوی ضرورت زیات دی، نو په څه پلانز لري تاسو په راتلونکي مستقبل؟
پی ټی ایم ډېر وخت دا وبایي مرض د وجه خپل اکټیویټیز نه کولی.
صحیح ده.
ولې چې صحت زمونږ د خلکو روغ صحت زمونږ د کام مفاد دی، د پښتنو خاورې مفاد دی،
زمونږ
د خپل خلکو روغ صحت نه غواړو. اوس هم ډېر احتیاط کوو چې هسې نه زمونږ خلک د یو مرض اخته کېدو کې داسې عمل وشي. خو په بل خوا باندې ریاست بارها داسې قدمونه اخلي، داسې عمل کوي چې موږ مجبوره شو چې بیا په هغه کې لاریون وکړو او غونډې وکړو. لکه که تاسو ګوري هم په دې کورونا په وبا کې زموږ ډېر قدرمن سردار عارف شهید کړی شو، زموږ هنیف پښتین په جیل کې دی، زموږ ډېر ملګري جیل ته شول، مولانا اعجاز پښتین تر اوسه پرې لا دوی ورک کړی دی، فهیم دی د هنیف پښتین سره، داسې نور ډېر ملګري دي چې هغه باندې دوی ته یعنی جیلونو ته اچولي دي یا ورک کړي دي. په دې بنیاد باندې بیا موږ مجبور شو چې لاریونونه وکړو. نو په میرانشاه کې موږ په ډېر وخت نفس جلسه وکړله، او هغه جلسه خلکو وهم لیدله چې د ولس څومره اعتماد دی په پی ټی ایم باندې. نو پی ټی ایم به په راتلونکي کې هم هم د وبایي مرض هم په ذهن کې ساتي، خو چې ضرورت وي بېخي دلته د خلکو د ژوند پایا نه اوي او تکلیف زیات وي، نو هغې مطابق به موږ غونډې هم
دوام لري. ریاست باره کې تاسو خبره وکړله، نو کوم وګورو د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف واکمن ګوند یو جرګه هم جوړه کړې وه او تاسو سره خبرې هم پلان کړي، نو آیا تاسو د ریاست د غنا څومره مطمئن یې چې تاسو په غوښتنو باندې څومره عمل شوی دی؟
مذاکراتي ټیم چې کوم د ریاست لخوا هغه سره موږ دو ځله تقریبا ناشته هم شوي دي، او دوی ته مونږ دا ویلي دي چې یو ځل لږ د حالات را ته کنټرول کړي، دا ټارګټ کیلینګ دی، روزانه دلته بتی دي او په مختلفو خاورو کې آی ډی پیز دي او حنیف پښتین په جیل کې دی، څه ملګري ورک کړي، دا را خلاص کړي، لږ څه حالات کنټرول کړي. فی الحال نه خو حنیف پښتین را خلاص شوی دی، نه مولانا اعجاز به مونږ شو، نه په حالات کنټرول صحیح راځي، خو هغه مذاکرات لا ختم نه دي، لا هم موږ دوی نه انکار نه دی کړی. دوی سره ناستی چې کله هم دوی ناستی ویلي دي نو ناسته ورسره کړې ده، او په د سوله ییز ژوند دپاره، د پښتنو وطن د سوکالۍ دپاره، د آبادۍ دپاره موږ هلته د دوی سره خبره کړې ده.
په قبایلي ضلعو کې څنګه تاسو خبره وکړل، د حکومت خبره وکړله، نو حکومت تیر کال که موږ ګورو په دې دوه کال پوره شو، قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې، نو هغه چې کوم حقوقونه د پاکستان د نورو خارونو په شان وګړو ته، هغه قبایلو ته هم د حکومت په وینا باندې ملاو شي، صوبایي اسمبلی کې هم چوکۍ ورکړې او انتخابات هم وشول. لته نو څنګه ګوري اوس د قبایلو په خیبر پختونخوا کې شاملې دو، نو آیا دا به ګټه وکړي د دې سیمې د سوکالۍ او د دې سیمې کې د امنیت لپاره؟
سوچ ریاست مخلص نه وي، او دا خاورا د خپل استراتیجیک پالیسیز لپاره استعمالوي، تر هغه پرې دا هیڅ فائدہ نشي کولای. دا خاورا ټوله د فوزي افیسر لاندې کار کوي. دلته هغه انتظامیه چې د مرجر ریزلټ کې ایکسپینډ شوه، هغه ټوله اوس هغه شان لکه مخته چې پولیټیکل انتظامیه د فوجي افسرانو لاندې ژوند کولو هره خبره مې اوس دا نور چې کوم افسران راغل نامونه خو چینج ول چې دا پولیټیکل ایجن نه بلکې دي هغه نه بلکې دا
صحیح.
خو بیا هم دوی باندې چې کوم پرېشر وو هغه نه شو چینج، په دوی باندې چې کوم چا کار د نه اخیستلو هغه نه شو چینج. ایون په دې قبایلي اضلاع کې د پی ټی ایم په حواله سره، بلکې په ټول پاکستان کې دلته دا ټول د ملټری پریشر دلاسه سیول انتظامیه کړی دي، او دا کار دوی د دغه کوي. نو تر څو چې دغه سیول انتظامیه سره دغه چلند روان وي، نو په دې نام بدلولو باندې چې دا پولیټیکل ایجنټ ما ورته وایي شي ورته وایي، په دې باندې د مرجر هیڅ اثرات
نه شي پرېوته. د پروګرام اخر شی بي دي که زمونږ چې کوم درانه اوریدونکي دي او بیا پښتانه ځوانان دي، هغه ته به ستاسو څه پیغام وي د بحث د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر، او څنګه تاسو د یو سولیز مبارزه شروع کړې وه او روانه ده، نو په دې لړ کې ځوانانو ته تاسو څه پیغام دی د پښتنو ځوانانو؟
د پښتنو ټولو پښتنو ته پیغام لا دی هم چې زمونږ تاسو د خاورې تر ټولو لوی مفاد د دغه خاورې سولیز ژوند پر امن ژوند دی. نو د دې سولیز ژوند لپاره پکار ده چې مونږ هر انسان سولیز شو. مونږ بل پښتون و نه دردو، مونږ د خپل پښتون په خلاف استعمال نشو، بلکې عام په خپل حالاتو کې هم نشو. ته ګوره اوس هم چرته په ځمکو لانجې روانې دي، چرته په بل شي لانجې روانې دي. یو خو د پښتنو ټوله خاوره سټیټلس ښکاري، په بل خوا باندې دوی په خپل منځ کې هم ډېرې لانجې لري. دا دواړه شیان بیا د پښتنو په خاوره څوک ګډوډي جوړوي هغه ته ډېره غټه لار ورکوي. که مونږ پښتانه په خپل منځ کې دومره وکړو چې هر سړی سولیز شي، مونږ خپل نن هم د چا مسله ده، د چا بدي ده، دښمني ده، ماښام روان چې کور مخ ته ورته ودرېږي، وروره زما دا دښمني زما سره روانه ده، زه معافي غواړم، بل به هم معافي ځنه غواړي. زمونږ دا دښمني چې لرې شي، پښتانه یو بل سره برداشت کړو، پښتانه یو بل ته لار سره ورکړو، یو لار و بس د خبرو په طریقه دا به د دغې خاورې په ښه ژوند جوړولو کې زما په خیال سره ډېر لوی کردار ولري. او دا کردار زموږ په وس دا مونږ د چا نه غوښتنه نه، د ځان نه غوښتنه ده. پښتانه خاوره زه د دومه خبره کوم، اکستریمیزم شکار ده. دلته هر یو فکر چې راشي په طرف لاړ شي، دا د تربورولۍ په بنیاد ودرېږي. نو تربورولۍ نه ورورولۍ په کار ده. په دې خاوره باندې اکستریمیزم ختمول په کار دي. مونږ باید د شدت پسندی نه کار و نه اخلو. هر هغه پښتون چې په دې خاوره موجود دی، د ده د نارمل کولو، د ده د سره په خبرو باندې د مسلو حل کولو هڅې وکړو، او یو لار پیدا کړو، یو دومره فکر ولرو، یو دومره شعور ولرو چې مونږ په دې خاوره باندې ټول خلک په سولیزه طریقه ژوند سره وکړو. د یو بل مخالف نشو سره جوړ، د یو بل ملګری ورونه سره جوړ شو، د یو بل د نقصان سبب نشو جوړ، د یو بل د فائدې سبب جوړ شو. دا باندې دغه خاورې هغه ورځې راوړي کوم ورځې چې هر پښتون ارمان یعنی د آبادۍ ورځې او د ښکلي ژوند ورځې.
منظور پښتین، ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. ډېره زیاته مننه.
سلام آباد.
آمین. قدرمن اودونکو د مشال مرکه کې مو د پښتون اژغورنې مشر منظور پښتین سره خبرې واوریدلې. په بل خبرونه کې باز اساس کوربا ګل ایاز یو بل د پښتون وتل شخصیت سره اساس په خدمت کې حاضر يم، تر هغه پورې د خپل ځان او د غیر چاپیره خلکو ډیر زیات خیال ساتئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مردان کے دخے پر تلبی دی